درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې او د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر تیره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر بیان نن په ټویټر لیکلی چې جنرال میرل د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوي سره لیدلی، دوی د سولې د هوکړې د تطبیق او سرغړونو په اړه خبرې کړې دي. دا موضوع مو د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
د طالبانو د قطر دفتر کابل کې میشت امریکایي قومندان سره غونډه کړې ده. حزب اسلامي وایي کابل ته د طالبانو له راغلي پلاوي سره سپک چلند شوی دی، او ترکمنستان وایي د اپریل په 19مه د فوټبال ځنډیدلې سیالۍ بیرته ترسره کوي. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د قطر دفتر وایي تیر ماښام په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د قومندان سکاټ میلر په مشرۍ یو پلاوي سره ناسته کړې ده. د دغه دفتر ویاند سهیل شاهین په ټویټر پاڼه لیکلي، دې غونډه کې له امریکایي قومندان سره د سولې د هوکړې په عملي کېدو او په دې برخه کې د شویو سرغړونو په اړه خبرې وشوې. ښاغلی شاهین وایي دوی په غیر جنګي سیمو کې د چاپو او بریدونو په اړه هم د امریکایي پلاوي ته وویل، او له هغوی نه یې د داسې بریدونو د درېدو غوښتنه وکړه. پرون طالبانو وویل چې افغان او امریکایي ځواکونو د بدخشان په وردوج کې بمباري کړې چې لسګونه ملکي کورونه یې ویجاړ کړي دي. امریکایي پلاوي لا په دې اړه څه نه دي ویلي. حزب اسلامي ویلي کابل ته د طالبانو له راغلي پلاوي سره سپک چلند شوی او ستونزه پیچلې شوې ده. دغه حزب یو اعلامیه کې ویلي کابل ته د طالبانو له سفره باید ښه ګټه اخیستل شوې وای، او افغان حکومت د ښه نیت له مخې د هغوی په حضور کې زندانیان آزاد کړي وای. په اعلامیه کې راغلي، کله چې د طالبانو پلاوی له کابله ناراضه ستون شو، نو حکومت د امریکا سفارت په غوښتنه د هغوی د زندانیانو آزادول پیل کړل. د طالبانو دا درې کسیز پلاوی په دې وروستیو کې کابل ته راغی، خو له څو ورځو تېرېدو وروسته بیرته ستون شو. حکومت د دوی له ستنېدو وروسته له بګرامه 200 زندانیان آزاد کړل، خو طالبان وایي هغه زندانیان چې د دوی پلاوی تصدیق نه کړي خوشې کول دوی ته د منلو نه دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي په دې هیواد کې بشردوستانه اوربند ضروری دی. ښاغلی کوبیا پرون ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې ځنډ به د جګړې پرتله کرونا ویروس ډیر افغانان ووژني. د زیاته کړه افغانستان ښایي ډیر زیانمن شي، ځکه دا وضعیت نوی رامنځته شوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون په دې هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر نږدې 1500 یاد کړ. د ورلد میټرو د انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو له مخې تر اوسه په کرونا ویروس اخته 15 افغانان مړه شوي دي. ښاغلی کوبیا لیکلي، وخت راغلی چې ټول افغانان د کرونا ویروس په وړاندې دفاع وکړي، نه دا چې پر افغانانو بریدونه وکړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي که د دوی تر واک لاندې سیمو کې کرونا خپره شي هلته به اوربند وکړي. د کندهار ولایت چارواکي وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې دا پیښه پرون ماښام وشوه، خو یوې امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قمندان ورور میر محمد د خپلو درو ساتونکو سره وژل شوی او دوه پولیس ټپیان شوي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په داسې حال کې چې کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې خپور شوی، ترکمنستان پریکړه کړې چې د فوټبال ځنډیدلې سیالۍ به د اپریل په 19مه بیرته پیل کړي. د منځنۍ آسیا دغه هیواد چې 8 ټیمونه لري خپل لیګ د مارچ میاشتې په 24مه نیټه وځنډاوه. په دغه هیواد کې چې حکومت مستبد ګڼل کیږي، تر اوسه په رسمي توګه د کرونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده اعلان شوې، او په وروستیو ورځو کې یو شمېر سپورتي سیالۍ جوړې کړې. ترکمنستان د بلاروس، تاجکستان، نیکاراګوا او بوروندي تر څنګ له هغو هیوادونو دی چې د کرونا ویروس د بحران پر مهال د فوټبال لوبو ته دوام ورکړی. د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو لمخې د جمعې تر ورځې 1.8 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس اخته شوی وو او په دې ویروس اخته تر 90,000 زیات کسان مړ شول. او وروستی خبر هم دا چې د روسیې د سایبریا په ایرکوټسک سیمه کې په یوه زندان کې بندیانو نافرمانی پیل کړې ده. د وضعیت د کنټرول لپاره ځانګړي ځواکونه دغه ځای ته ورغلي. د فار هیومن رایټس په نوم د بشري حقونو غیر دولتي ادارې ویلي چې د انګارسک په 15 زندان کې زندانیانو د پنجشنبې په ورځ نافرمانی پیل کړه چې وروسته له هغې د زندان یو ساتونکی یو بندي وواهه. د راپور له مخې یاد زندانی تر وهل کېدو وروسته د ځان وژلو هڅه وکړه. پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښکاروي چې ودانیو ته اور ورته شوی او زندانیان ټینګار کوي چې دوی وژل کېږي. په یاد زندان کې 1500 کسان بندیان دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. اسد الله لودین درته وړاندې کړل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیر شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره لیدلې. د پداسې حال کې دا چې افغان حکومت د طالبانو یو شمیر بندیانو خوشی کول پیل کړي، خو طالبان وایي څو چې د دوی د پلاوي په خوښه بندیان خوشی نشي دوی ته د منلو وړ نه دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل په دې اړه وایي
موږ بندیان خوشی کوو او د بندیانو د خوشی کولو لپاره ملته ښکاره ویلي دي چې د کرونا سره په دې هدف چې د کرونا سره ښه مبارزه وسي موږ باید زندانونو کې.
په دې اړه به له کابله ریپورټ واورو. دا به هم واورئ چې په کرونا اخته کسانو شمیر په افغانستان کې په زیاتېدو دی، وروستۍ شمیرې څه دي او وروستۍ وضعیت څه دی، په دې به ریپورټ ولرو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د جیشل هیوادونو د انرژۍ وزیرانو په نړۍ کې د تیلو د بیو د راټیټولو په اړه د خبرو یو دور پای ته ورسوو. د عیسویانو د ایسټر یا پاک اختر په داسې وخت کې پیل شو چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د قربانیانو شمیر تر 1,00,000 واوښتی. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. د نشې موادو پر ضد د مبارزې په پروګرام چې د زهرو کاروان نومیږي هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شئ. د خبرونې لومړی ریپورت راغلو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره کتلي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې جنرال میلر د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوي سره لیدلي، دوی د سولې د هوکړې د توافقنامې په تطبیق او سرغړونو خبرې کړې دي. د طالبانو ټینګار پر دې دی چې د سولې د هوکړې د پلي کېدو په برخه کې د افغان حکومت لخوا د طالبانو د طالب بندیانو د خوشی کېدو موارد تر پښو لاندې نه کیږي. دوی نادر موضوع تعقیب کړی ده او د کابل په سټډیو کې ده. دوی نادر خبرونې ته ستړي مشین ور تفصیل لته سوال.
بلې، د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل تازه ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر سره لیدلی دي. سهیل شاهین نن شنبه د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی او جنرال میلر د لیدلو خبر ترڅنګ لیکلي چې دوی د توافقنامې پر تطبیق او سرغړونو غږېدلی دي. ښاغلی شاهین همدارا زیاته کړې چې له سکاټ میلر سره طالبانو پر دې هم بحث کړی چې غیر نظامی ځایونو کې د عملیاتو مخاوني ولشي. طالبانو تر دې وړاندې پر افغان حکومت نیوکه درلوده چې افغان حکومت د طالب بندیانو د نه خوشی کولو برخه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی هوکړې په وړاندې خنډ ګرځي. اوس افغان حکومت د طالبانو 15,000 بندیانو څخه تازه 200 خوشی کړي دي. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل په وینا افغان حکومت د سولې خبرو برخه کې د پرمختګ په خاطر دا بندیان خوشی کړي. خغلی فیصل ازادي راډیو ته وویل طالبان هم باید د افغان سولې برخه کې را مخته شي.
موږ بندیان خوشی کوو او د بندیانو د خوشی کولو لپاره ملته ښکاره ویلی دی چې د کرونا سره په دې هدف چې د کرونا سره ښه مبارزه وسي، موږ باید زندانونو کې ډېر کسان ونه لرو. ډېر بیروبار چې وي هلته د کرونا د تګ امکانات زیات یا د کرونا د خپراوي امکانات زیات وي. او تر څنګ مو ویلي دی چې د سولې پروسه کې پرمختګ په نیت باندې موږ یې په دې نیت کوو. دا چې طالبان یې هرکلی کوي که یې نه کوي هغه د دوی مربوط کېږي، او مهمه ده چې له خپل ادرسه اقدامات وکړي او تر څو د سولې پروسه چې ده هغه لازم پرمختګ ولري.
د طالبانو سیاسي دفتر پلاوی او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر ترمنځ لیدنه د امریکایي ځواکونو د یو ویان لخوا هم تایید شوې. دوی بیا وایي چې طالبانو او سکاټ میلر ترمنځ د تاوتریخوالي په کمښت خبرې شوې دي. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ نږدېوالی او د هیواد دننه سیاسي جنجالونو دوام به امریکا ته افغان حکومت اعتبار لا خام او طالبانو ته دا موقع ورکړي چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي. سیاسي شنونکی ودیر صافی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت دې د طالبانو او امریکا ترمنځ ترسره شوې هوکړې پلی کېدو کې خنډ نه ګرځي تر څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل او جګړه پای ومومي.
څه چې امریکایان ورسره منلي افغان حکومت مکلف دی چې هغه اجرا که مخالفت یې وکړه همدا جنجالونه به ایجادېږي. حکومت سره به سولې ته نه کښېني. دوه درې ځلې ورسره تماس ونیول شو. وزیر خارجه او د دو د خوانه دوی خپلو منځو کې هم نه جوړېږي. نو زه یې رېږمه چې دا د طالبانو سره دومره نږدې نه شي چې ورسره دا هوکړه هم ونه کړي چې راځئ دا دواړه نه جوړېږي، بېرته د حکومت نظام هم تاسو واخلې اداره یې کوي.
د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې په 9مه د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید د طالب بندیانو 15,000 بندیان خوشي شوي وای. د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه د افغان حکومت لخوا د شوي توافق په خلاف په ځنډ پیل شوه، خو اوس افغان حکومت وایي چې دوی به 200 طالب بندیانو تر څنګ نور هم خوشي کړي. خو طالبانو دې هم د سولې پروسې لپاره ګامونه واخلي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه ډیوه نادر له تاسو نه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. له کابل نه مو د ډیوه نادر په ریپورت کې واورېد چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره کتلي. د بندیانو د خوشي کېدو پر سر وروستي اختلافات او ناندرې او همدارنګه د سولې په برخه کې شته پرمختګونه او ستونزې هم په دې ریپورت کې څېړل شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
کووید 19 د کرونا وایروس یو بڼه چې څو میاشتې مخکې په چین کې را پیدا شوه، وسې دا نړۍ له یو ګوټ څخه تر بل ګوټه پورې ټوله نړۍ نیولې ده. افغانستان هم له دې پاتې نه دی. له یوې ورځې بلې ته پکې د کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر زیاتیږي. وروستۍ شمیرې او وروستۍ وضعیت څه دی په کابل کې؟ زما بل همکار خاطر پردیس راسره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی. پردیس صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تاسو به په دې اړه جزئیات واورو.
سلامونه تاسو ته ان سب دي پیل چې صحت ولري او ټول اوریدونکو ته. نن د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یوې خبري ناست په ترڅ کې ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 نور تازه د کورونا وایرس مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخه سلاکار وحید الله مجروح نن رسنیو ته ویل چې دغه پیښو د ثبت سره په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر 1555 ته ورسید. هغه
څنګه تاسو اطلاعات رسوم چې مجموعاً پرون په مختلفو لابراتوارو کې 1025 سمپلونه ټست شوي چې د دې نه مجموعاً 14 مثبت وو. د هیواد په کچه مجموعاً تر اوسه 4090 سمپلونه ټست شوي، که از میان از 2995 موردش کیسای منفی بوده، 555 مورد مثبت هست و با اساس آمار موجودن از وزارت صحت عامه 5 مریض ما در وضعیت وخیم و شدید در شفاخانه مختلف قرار دارند.
د خغلی مجروب خبره اته پیخي په کابل کې 15 په کندهار کې یو په غور کې یو په بادغیس کې څلور په نیمروز کې اته په هرات کې دوا میدان ورده او کې څلور بلخ او یو هم په بغلان ولایت کې درده محل ثبت شوې دي. د مجروب په خبره هغه اندښنې چې د کیتونو د نشټون په اړه وی هغه وس حل شوې او د رواني میاشتې د اپریل په 13 نیټه باندې به د روغتیا نړیوال سازمان لخوا افغانستان ته په دې برخه کې مرسته هم شي. نوموړي ویل د یو شمیر لویو خارونو قرنطین یو ښه تجربه وو او دغه تجربه باید وغځول شي او تر هغه چې د کورونا تهدید نوي کم شوی د لویو خارونو قرنطین موضوع باید ادامه پیدا کړي. بلې انسب
ډیر زیاته مننه کوو خاطر پردیس له تاسو نه دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خوني چارواکي وایي د پاکستان لوري د سپین بولدک چمن او تورخم بندرونو له پرانیستي وروسته تر اوسه 200 کانټینر مالونه افغانستان ته انتقال شوه دي. د دغې خوني د امریکا مرستيال جان اقا نویدنن ازادي رادیو ته وویل چې د دې بنادرو تر څنګ نور بندرونه هم د افغان سوداګرو پر مخ پرانیستل شوه دي. نوموړي وویل چې د دوی هڅه ده سو افغانستان صادرات پیل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خوني چارواکي وایي د یادو موادو په انتقال سره به د بایو په کچه کې د پام وړ ټیټوالی راشي. په همدې حال کې د غزنی د سوداګرۍ او پانګونې خونی رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي رادیو ته وویل چې تیره ورځ د چمن او تورخم لاري د افغان سوداګرو درې بیا کانټینر مواد انتقال شوي دي. نوموړي وویل د توکو ډیره برخه خوراکي توکي دي چې په بازارونو کې به د قیمتونو په بایو کې د پام وړ بدلون راشي. د میدان وردګو د کرنې او مالدارۍ ریاست د 180 میلیونه افغانۍ په ارزښت د میوو او سبزیجاتو د سړې خونې د جوړېدو خبر ورکوي. دغه ریاست رئیس ولید احمد تسل نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سړې خونه د 1500 میټریک ټنه میوو او سبزیجاتو د ساتنې ظرفیت لري. د خغلی تسل په خبره یا د سړې خونه په یو نیم جری پسمکه کې جوړه شوې ده. د خغلی تسل په خبره د دې سړې خونې په جوړېدو سره 150 تنو ته د موقتی او 150 تنو ته دوامدار کار زمينه برابر شوي او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعار سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږوی افغاني دیش پوله، یو روپۍ یورو 2 افغاني، یو انګلیسي پاونډ 2 افغاني، یو سعودي ریال 19 افغاني سلبیخت پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني او یا پوله، زر هندي روپۍ 900 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 3000 افغاني.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دا د ازادي رادیو د تاسو زموږ قرمنۍ خبری خبرونه په یو استډیو ته وکړي. د ایسابیانو د ایستر یا اختر په داسې وخت کې پیل شوی چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د قربانیانو شمیر تر 300 اوخت او په ډیرو ځایونو کې بندیزونه لګیدلې. په دې اړه احمد شیبر را سره په تماس کې دی. شیبر صاحب ستړی مشین نور تفصیل لته تاسو اورو.
مننه انسب. د جانز هاپکنز په هنتون د راغونډو کړیو ارقامو له مخې په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر د اپریل د 19 نیټې تر لومړنیو ساعتونو تر 1,200 اوښتی دی او د هغو کسانو چې په دې ویروس اخته دي او تایید یې شوی دی شمیر 1,000,000 اوولکو ته رسیږي. په داسې وخت کې د عیسویانو ایسټر اختر رارسېدلی دی. تر اوسه پورې کورونا ویروس ډېر کسان په ایټالیا کې وشلی دي خو د امریکا متحده ایالتونه تر ایټالیا د تېرېدو په حال کې ده. په ایتالیا کې د تلفاتو شمیر څه باندې 3,800 دی او په متحده ایالاتونو کې تر اوسه څه باندې 3,900. په ورته وخت کې دا تایید شوی ده چې په متحده ایالاتونو کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 5,000 اوښتی دی. خو داسې باور کېږي چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر اعلان شویو شمیرو خورا لوړ دی. په ځینو هېوادو کې د تشخیص لابراتوارونه نشته او یا کم دي. په ځینو هېوادو کې حقیقي شمیرې پټې ساتل کېږي او داسې نور عوامل هم شته. دغسې حالت په ټوله نړۍ کې د ایسټر مراسم اغېزمن کړي دي او په ورته وخت کې په میلیاردونو کسان په خپلو کورونو کې ایسار دي. د نړۍ په ډېرو هېوادو کې چارواکو عیسویان دې ته هڅولي دي چې د ایسټر اختر کې سره یو ځای نه شي او له غونډو ډډه وکړي او هغه فاصلې رعایت کړي چې روغتیا پالانو خلکو ته د هغوی لارښوونه کړې ده. په مکسیکو کې د رومن کاتولیک کلیسا له مشرانو غوښتل شوي دي چې لږ تر لږه له 3 متره لري او هغه هم په موټر کې له خپلو پیروانو دیني اعتراف واخلي. په آیرلند کې بیا د ایسټر اختر په داسې وخت کې پیلېږي چې حکومت اعلان وکړ چې بندیزونه به د مې تر 15 تمدید شي. د ایتالیا سریازم په خپل هیواد کې ورته اعلان وکړ. اسپانیا، ایتالیا، فرانسا او بریتانیا هغه هیوادونه دي چې په اروپا کې ډېر کسان پکې کووید 19 ناروغي وژلې دي. د اروپا د ټولو تلفاتو شمیر تر اوسه 14,000 اوښتی دی. داسې نښې نشانې لیدل کېږي چې په اروپا او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د کورونا ویروس له امله لګېدلې بندیزونه په تجرباتي ډول لږ نرم شي. مثلا اسپانیا پلان لري چې سر له نوې اونۍ چې له دوشنبې پیلېږي یو شمېر هغه کارکوونکي چې کارونه یې هم ډېر ضروري نه وي دفترونو ته ور وغواړي.
ډیره زیاته مننه کوم شیبر صاحب. له تاسو بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کرونا وایروس په خاطر د بندیزونو تر وخت مخکې لري کولو په اړه خبرداري ورکړې. د ادارې همدارز ویلي چې کرونا وایروس په افریقا کې د خپرېدو په حال کې دی. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات.
د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ هغو هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف رامنځته کړي محدودیتونه کمول غواړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې په محدودیتونو کې اساني راوستل کېدای سي، خو که دا محدودیتونه لری کړل سي دا ویروس یو ځل بیا په خنړۍ توګه خپرېدای سي. د روغتیا نړیوالې ادارې عمومي رئیس تیدروس ادهانوم ګبریساس د جمعې په ورځ د اپریل په 10 نیټه یو خبری کانفرنس ته وویل په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو سرعت کم شوی دی، لکه په ایټالیا، جرمني، هسپانیا او فرانسه کې، خو په شپاړسو افریقایي هیوادونو کې په چټکۍ سره دا ویروس د خپرېدو په حال کې دی. د ویل په جنیف کې د ادارې ته شاوخوا 1.5 میلیونه مثبتې پیښې او تر 2000 زیاتې مړینې راپور شوي دي. د جمعې په ورځ جګړې او لوږې ځپلې یمن د کورونا ویروس لومړۍ مثبته پیښه راپور کړه. تیدروس وویل چې دی په ځانګړې توګه ځکه اندېښمن دی چې لوی شمېر روغتیایي کارکوونکي په دې ویروس اخته شوي دي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو یوه کاري ډله به هغو هیوادونو ته د ماسکونو، خوندیتوب جامو، لابراتوار د تجهیزاتو او اکسیجن رسولو چارې همهنګوي چې تر ټولو زیاته اړتیا ورته لري. ښاغلی تیدروس زیاته کړه هر میاشت به موږ لږ تر لږه 100 میلیونه روغتیایي ماسکونه او دستکشې، تر 25 میلیونه د سا اخیستلو ماشینونه، روغتیایي چپانې او 2.5 میلیونه د معایناتو مواد او لوی اندازه اکسیجن او نور تجهیزات کلینیکونو ته رسوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره به 1,240 الوتکې، 8 د منځنۍ اندازې کارګو الوتکې او ګڼې کوچنۍ مسافر وړونکې ترانسپورتي الوتکې وګماري چې دا مواد او روغتیایي کارکوونکي هغو ځایو ته ورسوي چې اته مرکزونه بلري. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د روغتیا نړیوال سازمان د اجرایي رئیس مایکل ریان ویلي چې نړۍ د روغتیایي کارکوونکو تر پور لاندې ده او دا مهمه ده چې دوی ته سم تجهیزات ورسول سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
دوستانو اوس برا شدې ته چې د کابل چاپ ورځپاڼې پر کوم مسلو تبصرې لري ناجیه صافي ورته کتنه کړي.
اطلاعات روز ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي کورونا وایروس یو نړیوال بحران دی چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه د دې ستونزې په هواري کې پاتې راغلي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې له 500 واوښتې او رسربلې د ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د لیکوال پاند په افغانستان کې له دغه ویروس سره مبارزه په شعارونو نه کیږي، بلکې باید ټول وګړي له حکومت سره لاس یو کړي او د دغه بحران په کنټرول کې مرسته وکړي. د سرمقال لیکونکي په باور حکومت له سیاسي کړکیچ نیولې، فساد، بېوزلي او بېلابېلې نورې ستونزې د دې باعث شوي چې حکومت کمزوری کړي او له کرونا ویروس سره مبارزه ټکنۍ پر مخ ولاړه شي. د سرمقالې په پای کې لیکوال سپارښتنه کوي چې ټول ولس دې په یو لاس له دغه ناورین سره مبارزه وکړي، د بېوزلو لاسنیوی دې وکړي او د روغتیا پالانو سپارښتنو ته دې غوږ ونیسي. ویسا ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې چې زموږ د ولس اصلي ستونزه څه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې له کورونا سره د مبارزې په بیړنۍ کمیټې د فساد له امله نیوکې کېږي. په سرمقاله کې یادونه شوې چې تر هغې دا سیاسي ستونزې روانې وي، ولس ملي محور نه شي، نه به د روان سیاسي وضعیت مخه ونیول شي او نه به هم له فساد سره د مبارزې هڅې ګټورې وي. د ویسا ورځپاڼې سرمقاله لیکونکي وړاندیز کوي چې باید یو پیاوړی سیاسي اپوزیسیون دې جوړ شي څو د حکومت هر کړنه په سالمو نیوکو چیلنج کړي. او سرمقالی په پای کې اندېښنه ښودل شوې چې خدای خبر چې افغانان به له دغه وژونکي سپې څه ډول روغ وځي او هشت صبر سپانی په خپل سر مقاله کې د ولسمشر غنی او عبد الله ترمایز په سیاسي ناندرو تبصره کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی ولسمشر غنی ته عبد الله وړاندیز کړی چې د صدر اعظم څوکۍ دی ورکړي، خو د لیکوال په باور د غوښتنه محمد اشرف غنی او امر الله صالح ته هیڅ د منلو نه ده. د سر مقاله لیکونکي په اند ولسمشر محمد اشرف غنی نه غواړي چې بیا د دوه سره حکومت تجربه تکرار شي، بلکه غنی او ټیم یې دې ته چمتو دی چې د عبدالله ټیم ته کابینه کې ځای ورکړي. او د سر مقالې په پای کې راغلی چې د کورونا ویروس ناورین د امریکا له لوري په سیاستوالو فشارونه به دوی دې ته اړ کړي چې بالاخره یو سیاسي توافق ته ورسیږي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې تاسو د آزادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صفه واضح توګه اورېدل شي. او کچیر انټرنیټ ولري بیا نو چې هر چیرې تاسو کولای شئ چې د آزادۍ راډیو د ویب پاڼې لري نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اورئ، بلکه زموږ خبرونه، ریپورتونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. موږ پرله پسې په خپل ویب سټ کې جالب او په زړه پورې ویډیوګانې لرو چې د ټولنې پر بیلابیلو اړخونو راڅرخي. په ځانګړې توګه د چ څنګه کولای شي له کرونا وایروس نه د خپل ځانونو ساتنه وکړي، په دې اړه جالب معلوماتي ویډیوګانې شته. د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. همدارنګه لا یو وی بل لاری هم زموږ معلومات ترلاسه کولای شي. او غستا سو فیسبوک ته facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼه ده، او هلته هم تازه معلومات هر غړی او هر شپه خبريږي. اوس هم یو بل ریپورت راخلو. د چیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو په نړۍ کې د تیلو د بایو د راټیټولو په اړه د خبرو یو دور پای ته ورسو. دوی د تیلو د مارکیټ د ثبات د ټینګولو لپاره د ځینو اقداماتو ملاتړ کوي. په دې اړه به د ازادي رادیو د خبری څانګې د ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر وره.
د جیشل هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې چې نن شنبه د اپریل 18 خبره سو، د تیلو د بیې راټیټولو لپاره د کوم تړون د وړاندیز یادونه نه ده سوی، خو دومره لیکلي موږ ژمنه وکړه چې ټول اړین او بیړني ګامونه به واخلو سو د تیلو د مارکیټ ثبات ډاډمن کړو. په دې ویډیوي کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړ سو، د انرژي وزیرانو دغه راز ژمنه وکړه چې دا سکتور به له نړۍ سره مرسته وکړي چې پر کورونا وایروس برلاسي سي، او دا چې د نړۍ د راتلونکي بیا پر پښو درې دل به یقیني کوي. خو د دې غونډې په روسي اعلامیه کې د تیلو په تولید کې د کمی یادونه نه ده سوی. د جیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو د ویډیوي کانفرنس یو ورځ وروسته لاغه سوی چې د تیلو د تولید او صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپیک هڅه وکړه چې د تولید د مخنیوي یو توافق ته ورسیږي. د جیشل هیوادونو په دې غونډه کې تمه وه له هغو هیوادونو سره چې د اوپیک سازمان غړي نه دي لکه مکسیکو، متحده ایالات او کاناډا سره یو ځای لا پراختړون نه هيسي. د دې تړون لمخې به روسیا او د اوپیک سازمان نور د تیلو تولیدونکو هیوادونو په می او جون میاشتو کې د ورځې تر 10 میلیونه بیرل تولید کم کړي، چې دا د نړۍ د تیلو د تقاضا لسله نشي. د غرزبه د یاد وړاندې سوي تړون پر اساس د تیلو د تولید کموالی د 2021 کال تر اپریل پورې دوام وکړي. د تیلو بیې په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې. دلیل یې دا دی چې د کورونا وایروس له کبله نړیواله تقاضا کمه سوې، او هم د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د بیې مقابله ده. د تیلو ټیټه بیه که څه هم د مشتریانو لپاره ښه ده، خو لوی تولیدونکي کمپنۍ یې زیانمنې کړې دي. د اوپیک سازمان مشر محمد بارکینو د جیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو ته ویل دوی باید داسې اقدام وکړي چې د تیلو تولیدونکو هیوادونو پرته له دې چې دا صنعت زیان وویني له روان بحران څخه راووزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد العزيز غالب د هلمند او ناو را په راستولې پیغام کې وایي مارجی کې کرونا وایروس خپریږي او باید د طالبانو بندیان آزاد شي. یو بل اوریدونکو د عبدالمتین مسروری په نوم له فاریاب نه په راستولې سمس کې ویلي د 200 طالب بندیانو د ازادي دو خبر خه خبر دی او موږ یې هر کله کو. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت نوی د هرات په اسلام کلا کې چې کوم کسان د طالبانو لخوا وژل شوی دا یو لوی جنایت او یو واشي عمل دی. دا کرونا مرض چې بولی دا تعاون دی او خلک باید تریزان وساتي. دا پیغام یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی راستولی دی. همدارنګه یو اوریدونکي تازه خان سمسور له ننګرهار نه ویلي دلته بې وزله کورنۍ د لوږې نه د ناورین سره مخ دي خو حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو چې خبر شوه. مننه درنه کوو. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري او دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټډیو ده. اوس هم 12:30 بجې شوې. یو اربیا د خبرونو وخت. اسدالله لودین د افغانستان سیمه او نړۍ د مهم